زونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د CPG د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې CPG د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسیدلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د CPG د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوي دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوي دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمیر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 5 دوه اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمیر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPG معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه CPG یو خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرنو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یې اندېښنه ښودله چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالې د اکرام الله اکرا پر رپورټ کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغو محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکه اټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه راوځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره نو دلته کومو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت نه سوا څوک نه اخلي په نیوه به څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چې مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بل دلته وطن کې د څه حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنې کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلي دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوې اوسمهال سیمهییزو چارواکو ته سپارل شوي چې دې کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوې بندې شوي چې لامل یې افغان کډوال آن د ککړو اوبو استعمال ته اړ شوي دي.
دلته چې څو هغه مکتب بند ماشومان همداسي سریله ګرځي دغه اوبه بندې کړي د اوبو تکلیف دی خلکو ته. اوبوس ګنده اوبه خامخا بیماریانې چې اوبه بندې شي صفا اوبه بندې شي نو ګنده اوبه جسکي بیماریانې بېخېږي. هلته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته، سرپنا هم نشته، ځای نشته. هلته خلک هم چې دي داسې توجه نه ورکوي نو دا ټول تشویشونه دي خلکو ته ډېر زیات دي، رواني مریضۍ پیدا کړي دي خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړي او خبرداري ورکړي چې زیانمنې کورنۍ لا ژورې بېوزلۍ ته ټېل وهل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاغذ پران لوبې په دې وروستیو کې پیکه شوې دي.
کاغذ به د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ، چمن بابره، کارتي سخي، مرنجان او بیبي مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډېره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته اقتصادونه کمزوري دي هیڅوک په دې فکر کې نه دي ټول جګر خونه دي په دې وخت کې خلک په ډیر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي نه کیږي د کارونو ته وخت حوصله او پیسې نشته
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمیر جوړونکي هم د خبره مني لدې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید آزادی راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي
بدلون کرے فروشات کی خو ټول بهر ته ځي امریکا کاناډا آسٹریلیا جرمنی دی خوازانو ته ځي
د نوموړي په خبره دی یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي د زیاتوي کوم خلک شو ورته راځي ډیری وایي ګران دي نیشي اخیستلی یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویبپاڼه ولیکل چې پر یو شمیر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% د تعرفه لوړه شوې ده د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ تیر او بنګ څخه استفاده کیږي د کابل یو شمیر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل د خیرخانی مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کیدل به هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و
څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و بیا اشت ساده و دا نمبر و یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل دغه شان پکې ګوري پرانونه ول سه پارچه چار پارچه پنج پارچه تر اف پارچه پرې
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده د خالد په خبره هغه مهال به چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول د کاغذ بادونو تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې 60 کلن دی په 60 لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل
د ګوډي پرانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه هلته به دوکانونه ول په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګ ول کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد د آزادولو په موخه چې بیا به ډېریو پسې منډې وهلې چې خپلې کړي ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه یې افغانستان ته راوړه د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده
چه خوب بوده بودی پرانا چشمکای و خوبی چشمای تو میداشتن
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت بودی پرانا اثر تمام کوچه آتار میدادم تا کل کوچگی ها کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانم میشدن
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له آزادي راډیو
د ازادي میلما د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلما یو خون کیدی چې شعر هم وایي، خو زما میلما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدلی، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتودی کاري اوسېدونکی. دنده مې ښوونکی دی، ښوونکیم فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب. ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوئ؟
او افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وې. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب. دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی، او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به هر خو نه لګي. زه دا منم چې شعر شاعري، ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر ته ویم چې شاوخوا 1315 کال د منګه هجری شمسی کال 1315 کال را په دې خوا مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې، ما اعتراضه لږ لیکنه وکړه. نو اما مې لږه شروع وکړه.
ډېر مننه د شعر و شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اورېدونکو ته؟
مننه تکل صاحب. شعر ولې نه، او خدای وکي دغه ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښ وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زبې تاسو ته وایم خدای وکي تاسو اوریدونکو خوښ وړ وګرځي.
مهرباني وکي
وای چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېر مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه مده کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا پیسه دغه خپل ولس ته
ډیر الله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیي؟
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنې عمر مو څومره وخت
کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا نسیده دو ویشتو شاوخوا کالونو اوما په هغه وخت کې ما دا شعر و شاعری ته شروع وکړه شلو دو ویشتو کالونو په شاوخوا کې نو هغه نه مخکې مې نشول کولی یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی به چې نه ښوونځی وو نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړ لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خواته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما او دا چې د یو مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل صاحب ډېره زیاته مننه نوري صاحب نوم مو راته واخیستو نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد وو او رګې کمرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنې آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست له هغو سره راشه درشه لرئ په غونډو کې برخه اخلئ
ډېر زیاته مننه تکل صاحب هو هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې ادبي ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1995 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم غلوم ورته شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی دمنګه دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې هم رنګین کړو او وی ځلوو بلې هو
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته به په دې برخه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ نه ویلی ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې هغه په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم دی موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې برکت سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینی یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دوهنم ای واقعت م ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي دي راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی تکل صاحب، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر دما په شعر کې شته که نه، خو حتمن به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، د شاعرانو سره دما مینه ده امکان لري او تاثرات دما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم د اورېدونکو را سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي بازي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي بازي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شو خو
نه نه ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا د موږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول ریمان دلا، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې، او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې. او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه څه ډېره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خو خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دري او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم. دري خو قدر پېن چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول هغه ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری هیوا باندې خو مکمل پویګم او اردو بیا د پاکستان هیوا کې مل دکپان شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي خو ترجمه یې ضرور به ورته ټکي کې بدلی کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري نو حتما پکې شعر کې یا څه سکتر راځي او یا به پکې مطلب هغه قافیه بدلېږي وزارو به یو څه کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلې کی یا د هغه مترادفې کلمې پیدا کینه به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړه صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مننه ډیر زیاته تکل صاحب خپل پوښتنه ده خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې دما اکثر غزل خوښیږي او فهم دا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدا او تاسو پوهیږئ چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واورېده تر بیا د خدای پامان
د ازادۍ میلمه
کدا کمال شوکی تغاړت جمال کیزا خیال لک په خیال کیزا نن کو دې سخیال دې نن کو دې سخیال دې کدا کمال شوکی تغاړت جمال کیزا خیال لک په خیال کیزا نن کو دې سخیال دې نن کو دې سخیال دې پامل کو نزا زا پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بخ کی دا گولو نزا جیگی باغ سال ماتا و بونو دا غسال کی دا خیال لک بخیال کی دا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال شکی دا غارت جمال کی دا خیال لک پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سیچ دا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بغل دا گلون وزا اقل سی تمام شنو دمین سر اتال کزا خیال لک پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت جمال پچر لکو نزا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیواغ لدہ وندن سر پٹال کزا خیال لک پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دے
دا کمال کی تغادت جمال کی دا خیال لگ پا خیال کی دا نن کو دیس خیال اے نن کو دیس خیال اے نن کو دیس خیال اے آزادی آجو